دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای د 2013 میلادي کال په دوران کې په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ 12 مثبتې پیښې په ماشومانو کې ثبت شوې دي چې د جملې نه شپږ په افغانستان او شپږ په پاکستان کې تثبیت شوې. دا نړیوال سازمان وای چې افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې دغه ساري ناروغي پکې وس هم خپریږي. سربیره پر دې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی دی چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د ماشومانو د واکسین کولو پروګرامونه ناکافي دي. په زیات شمېر ماشومان له واکسین کولو نه بے برخې پاتې کیږي. هغه لاسته راوړنې له ګواک سره مخامخ کوي چې پولیو د ویروس ټایپ 1 نوا د محو کولو په برخه کې حاصل شوی. له دې نه علاوه هغه بے اسناد افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي د پولیو په وړاندې د واکسین کولو په اړه اسناد نه دي موجود. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ساري ناروغي په سرعت او چټکۍ خپریږي. روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه خبره کړې ویلي چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر نیمای پورې 500,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. توقع ده چې مجموع شمېره به 1.5 میلیونو ته ورسیږي. د شنبه په ورځ د هند لوېدی ساحل نه لري د وی بی پیلوټا ډرون الوتکه په حمله کې ایوې تجارتي کښته ایتا چې د اسرایلو پورې اړه لرله تاوان اوخته. د بریتانیا د ساحلي امنیت کمپنۍ رپورت ورکړی کښته کې چې د لایبریا جنډه پرې لګېدلې وا اور ولګېدو. کیمیاوي مواد پکې بارو او له سعودي عربستان نه د هند په لورې روانه وا. په دغه پیښه کې ځاني تلفات نه دی اوختي. په عین وخت کې د ایران د پاسداران انقلاب یو قومندان خبرداري ورکړی دی چې متحده ایالات او انډیوالانې د نوموړي په وینا په غزه کې خپلو جرمونو ته دوام ورکړي نو ایران به د مدیترانې د سمندرګي لاره وتړي. ایران د اسرایلو په خلاف د حماس ملاتړ کوي او متحده ایالات په غزه کې د اسرایلو د جنایتونو سره د ملاتړ لاملا تورن کړی دی. د تسنیم خبری آژانس د جنرال محمد رضا نقدی له قوله رپورت ورکړ چې دوی یعنی متحده ایالات او لیدیز انډیوالانه باید ژر د مدیترانې د سمندرګي د جبل الطارق د ابنا او نور ابیلارو د تړل کېدو منتظر اوسي. د کولومبیا د پوځي پوخانی افسر د جمعې په ورځ متحده ایالاتو په وی فدرالي محکمې کې په 2020 میلادي کال کې د هیتی د پوخانی جمهور رئیس جووینل مویز د وژلو په دسیسه کې په لاس لرلو اعتراف وکړ. درې تورونه اومنل چې په دې کې د هیتی د جمهور رئیس د قتل په سازش کې لاس لرل شامل دي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د استرالیا د موسم د اټکل ملي ادارې د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې دغه هواد په مختلفو برخو کې به تودې څپې د سه شنبه د ورځې پورې دوام وکړي. په استرالیا کې سکال د دسمبر په میاشت کې د تودوخې د څپو شدت د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی. د استرالیا تر ټولو غټ ښار سیډنی کې د شنبه په ورځ د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب د 40 درجو نه پورته شوه چې د فارنهایت په حساب 104 درجه کیږي. د متحده ایالاتو روغتیایي مامورانو وای دا وخت د کووېډ 19 او فلو د ناروغیو پیښې مخ پر زیاتېدو دي په سرعت خپریږي. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ادارې خبر ورکړ چې په 13 اونۍ کې د امریکا په 19 ایالتونو کې د فلو په شان نوې ناروغۍ خپرې شوې دي او د سپتمبر له میاشتې راهیسې په ټول امریکا کې تخمینا 40% مثبتې پیښې د همدغه نوې ویروس له امله خپرې شوې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورت له مخې فرانسوي چارواکو وړم ورځی والو تکا چې له متحده عربی اماراتونه الوتی وا او درې سوه هندي اتبا پکې نیکاراګوا ته روانو د انسانانو د قاچاق په شک کېنول شوه او د ویروس ته ساينسي څېړنې له مخې د ګولخانایي غازونو د خارجېدو له امله چې د نړۍ اقلیم اغېزمن کوي راتلونکو څو پیړیو کې به ځمکه د هستوګنې وړ نه وي او د دوزخ په څیر په سره اور به واوړي. دا څېړنه چې د لندې په ویشته مخبره شوې د سویټزرلند د جنیو د پوهنتون او د فرانسې د سرن پوهنتون لخوا په ګډه سرته رسېدلې د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغان سوداګرو په تیرو اتو میاشتو کې بهرنیو هیوادونو ته د 400 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي صادر کړي دي. د سوداګرۍ او پنګونې د خوني چارواکي وایي چې د نورو کلونو په پرتله له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د جلغوزو په صادراتو کې کموالی راغلی دی. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر اتو میاشتو کې د افغانستان څخه چین او هندوستان په ګډون یو شمېر بهرنیو هیوادو ته د 14 میلیون ډالرو په ارزښت جلغوزي صادر شوي. دغه وزارت وایان اخوانزاده عبدالسلام جواد خبر اعلان ته پیوستولي وي دوی پیغام کې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د نورو توکو ترڅنګ د جلغوزو د صادراتو برخه کې هم افغان سوداګرو ته سهولتونه زیات کړي.
صادرات جلغوزه در 8 ماه گذشته به ارزش تقریبا 14 میلیون دلار بوده که اکثرا به کشورهای چین، هندوستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، امریکا، انگلستان، استرالیا، هلند و دیگر کشورها صادر شده است.
در صنعت و سوداگری در وزارت در تیر 2022 کال شمیرید خیش چی افغانستان تیر کال نه همیشتو که 15 زره او دریسواتی تنا جلغوزی یا شکر بحرانه و هیوادو تا صادر کریو. در صنعت و سوداگری وزارت وی چی تیر 2022 کال که در جلغوزو صادرات زیادو چی نگی 2.5 زره تنا یوازی چین تا صادر شویو. در 2022 کال در گست میشه دمخه افغانستان تر 40 زره تنا پوری در جلغوزو در تولید اتکل کریو. چی اکثر ای در صادراتی تو کد لیک په برخه کې سوداګرو ته د سبسیډي پور کول سره په کم مصرف باندې بهرنۍ هیوادو او په ځنګړي ډول چین ته صادرېدل. که سم د طالبانو حکومت د ځینو هیوادو سره داوی دهلیزونو له لارې سوداګرۍ ته دوام ورکړې او هم د ځمکې له لارې بهرنۍ هیوادو سره په ځنګړي ډول چین سره د منځنۍ اسیا له لارې راکړه ورته زیاته کړې، خو افغان سوداګروي چې د مخه د تیر رژیم پر مهال ورته د صادراتو برخه کې سبسیډي ورکول کېده، چې اوس مهال ورته دغسې ملاتړ د طالبانو د حکومت لخوا نه برابرېږي. د سوداګرۍ او پانګونې د خولي د دیره پلاوی غړی خانجان الکوزیا وی چې بهرنۍ هیوادو ته د جلغوزو په صادراتو کې سکل ته پاور کموالی راغلی دی.
سکل دغه 14 میلیون ډالر په اندازه باندې جلغوزو دغه شوی، مګر د تیر کال په نسبت باندې کم دی. پر اوس کال مونږه 6 میلیون ډالر جلغوزو صادر کړی وي او سکل مونږه ډیر کم شوی دی. 2000 ټنه صادر شوی دی پر اوس کال، 2000 ټنه نه اضافه او سکل 2000 ټنه صادر شوی دی. صادرات کم شوې دي نسبت د تیر کال په نسبت باندې. آماده چې دوی لیکلي دي چې یو 14 میلیون ډالر صادرات کړي جلغوزو، دا درسته ده، مګر د تیر کال په نسبت باندې دا کم دي.
د خوست په ولایت کې د جلغوزو ځینې سوداګر امریکا غږ ته ویلي چې سکل د طبیعي آفتونو له امله په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د جلغوزو حاصلات نیمه تر ټیټ شوي دي. طالبانو په ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې د روان 2023 کال په 14 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1 میلیارد او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی دي. دغه دفتر د دسمبر د روانې میاشتې په سر کې یو راپور کې ویلي چې د صادراتو دا زیاتوالی د افغانستان په تاریخ کې بي ساري دی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې د افغانستان په صادراتو کې توکو کې تازه او وچه میوه، غالۍ، زعفران، د ډبرو سکاره، پیاز او نور ترکاري شامل ده. دغه دفتر ویلي چې دا توکي ایران، پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، متحده عربي اماراتو، عراق، سعودي عربستان، چین او کازاخستان ته صادر شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکی وایي چې دغه خونی د معلوماتو له مخې افغانستان د روان 2023 کال په 14 میاشتو کې له 1.6 میلیارد ډالر څخه زیات صادرات لرل.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای همشي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې غزې ته په خوندې توګه د بشري مرستو د لیږد غوښتنه پکې شوې ده. خو د دې سره هم مهاله جمهور رئیس بایدن د غزې د جګړې د مدیریت له امله نوموړی منځبي شوی دی. نور حال پر پورک ووري.
څه هم د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه لیک کې د سم دستي اوربان غوښتنه نه ده شوې او په دغه پریکړه لیک کې د غزې تړانګې ده بل زنده د سم دستي بشر دوستانه مرستو او په تلپاتې توګه د شخړو د پای ته رسیدلو لپاره د شرایطو پر رامنځته کولو ټینګار شوی.
According د ملګرو ملتونو د خړو د پروګرام د معلوماتو لمخې په غزه کې په پراخه کچه د قحطۍ د رامنځته کېدو امکان موجود دی. زمونږ اټکل دا دی چې 2 میلیون نفوس د هغه څه چې پوهان یې د لوګې د خطرناک کچې په نوم یادوي سره مخامخ دي.
بلخو د اسرایلو لخوا په سیمه کې د پوځي عملیاتو د دوام سره هممهاله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند د غوښتنې په اړه زړه ناسړه توپ د امریکا د ولسمشر سره د امریکا د مسلمانانو د ټولنې اړیکې زیانمنې کړې. دغه ټولنې د بایدن سره مقاطعه وکړې په نوم یو کمپاین پر لار اچولې.
مونږ د دې چې ولسمشر بایدن د 2024 کال ټاکنې وبایلي اعلان کوو مونږ د امریکایي مسلمانانو په توګه بے وسنه یو. مونږ په اوړیو مونږ پیسې نه لرو خو مونږ حقيقي رائے لرو.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د مسلمانانو دغه غوسه مني.
مونږ یقینا دا اورو او پر دغه بیلابلو نظرونو پوهیږو. د دې خبرې په نظر کې نیولو سره هیڅ یو ملت باید د هغه ډار چې اسرائیل او حماس ته جوړ کړی سره ژوندونه کړي. هیڅ یو ملت باید په خپل گاوند کې دغه ډول ډار سره ژوندونه کړي.
د نیویارک ټایمز له خوا تر سره شوی ټول پښتنه خې چې اکثریت امریکایان او په ځانګړي ډول ځوانان د بایدن له خوا د غزې د جګړې د مدیریت په اړه خوشاله نه دي. دغه نظر پښتنه خې چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوریت غوښتونکي نومن ډانلډ ټرمپ د ولسمشر بایدن په پرتله د غزې جګړه خه مدیریت کړي وي. امریکایان د هغو چې په غزې کې د اوربند او د هغو چې د تلفاتو د زیاتېدو سره سره بیا هم د اسرایل او بریا غواړي ترمنځ وشل شوې دي. دغه ویش پر بایدن د فشار لامل شوې دي.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو هغه امریکایان چې عزیزان یې په بهر کې په زندانونو کې دي د نوي کال د دې رخصتګانو د لمانځلو لپاره یو کوچنی دلیل لري. د متحده ایالاتو کانګریس د دغه هیواد د دفاع وزارت کلنۍ بودیجه تصویب کړې چې پکې بی ځایه نیول سوو امریکایانو ته هم امتیازات په پام کې نیول سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د یو نادر دوه ګوندیز ملاتړ پترز کې د متحده ایالاتونو کانګریس د دغه هیواد د 1.8 میلیارد ډالر ملي دفاعي بودیجه طرحه تصویب کړه. په دې طرحه کې د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي کال بودیجه په پام کې نیول شوې. اوس کال د امریکایي برمته شویو کورنیو سره مرسته هم پکې شامل ده. د بیلګې په ډول هو کسانو سره چې په دې وروستیو کې د ایران لخوا آزاد شول. د امریکا دفاعي بودیجه د برمته شویو کسانو کورنیو ته امکانات برابروي چې واشنگتن ته راشي او د خپلو لادرک عزیزانو لپاره غږ پورته کړي. دا همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا امکانات ورکوي څو هغو کورنیو ته د حقوقي او روغتیایي خدماتو زمینه مساعده کړي چې د خپل عزیزانو د خوندي ازادي دوه لپاره هڅه کوي.
کله چې تاسو د برمته کېدو او يرغمل کېدو په اړه فکر کوئ هغه ډلې چې دا ډول کارونه کوي کار ده چې له مدرک کرا کېدونکو کسانو سره چې هر څوک وي په یو ډول ژوره خصمانه اړیکې لري. بنان دا هر وخت ستونزمنه ده دا سې یو کس پیدا شي چې وکول شي دا واټن د پره پول شي. واقعیت دا دی چې برمته شو مشکل خبرو لارې هواریږي.
متحده ایالاتونو مصر او قطر له اسرائیل څخه د برمته شوی کسانو په قضیه کې چې له حماس او متحدینو سره د بندیانو د تبادله په بدل کې کوشش ول ونډه درلوده. که چه هم دا یو ښه خبر وو، خو لا هم له اسرائیلو څخه یو سلو لس کسان لا درک دي. آلسو کورماشیوا د آزادی اروپا او آزادی راډیو خبریاله ده، هغه د داسې ادارې لپاره کار کوي چې د امریکا غږ په شان مالی ملاتړې دولت کوي. روسیې هغه په دې تور زنداني کړی چې د یوې بهرنۍ ماموري په توګه یې ځان نه دی ثبت کړی. د روسیې د یو قانون له مخې چې په 2012 کال کې توشه شوی، هر هغه کس یا ډله چې له بهر څخه مالي امکانات ترلاسه کوي او سیاسي فعالیت کوي باید ځان ثبت کړي.
السو په دې خاطر په نخښه شوی چې هغه امریکایي تابع دی او د آزاد اروپا آزاد راډیو خبري اله ده. هغه دقیقا په همدې خاطر ساړه زندان ته ملو تر شا پرته ده.
د وال سټریټ جورنال د خبريال ایوان ګریشکوویچ په قضیه کې چې مسکو نوموړی په مارچ میاشت کې په جاسوسۍ تورن کړ، تر اوسه لږ پرمختګ شوی دی. خپل خبريال وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت دغه په وړاندې تورونه ردوي، خو له ډیپلوماسۍ پرته ډیر څه نشي کېدای. د امریکا حکومت وایي چې ګریشکوویچ په ناحقه بندي شوی دی. د متحده ایالاتونو ملي دفاعي بودیجه د مارچ نه همه د امریکا د برمته شویو او بې ځای نیول شویو د ورځې په توګه نومولې ده. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو اداره د تیرو کلونو په څیر په 2023 کال کې د سختو ننګونو سره مخ و. له یوې خوا په نړۍ کې پیل سوي نوي جګړې، له بلې خوا د خوړو قحطي او ورسره د اقلیمي بدلون له امله د ځمکې د کورې تودېدل، هغه مسایل دي چې د ملګرو ملتونو ټولنه ورسره مخ و او د حل لارې چارې ورسره نه وي. نور حال پر پورت کې واوري.
په کال 2023 کې د اوکراین جګړه دوهم کال ته وغځېدله او لا هم د سولې هیڅ رک نه لیدل کیږي. په افریقا کې نظامي کودتا او وضعیت نه آرامه کړي او سودان او منځني ختیځ کې پیل سوو تازه جګړو نړۍ د نوو خونړیو مسالو سره مخامخ کړې ده او د ملګرو ملتونو ټولنه تر اوسه د دې وینې تویدو د مخنیوي هیڅ توان نه لري.
It's particularly been challenging because
ملګری ملتونو چې دا وخت د کومو جګړو د کنټرول سره مخ دي، هغه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي تخیل دي او په دې حال کې ملګرو ملتونو ته ډیر کم فرصت برابرېږي چې ګام واخیستې شي.
کچېری ملګری ملتونو وغواړي چې د جګړې د مخنیوي او سولې د تامین لپاره د بندیزونو فیصله وکړي، خو د امنیت شورا دایمي غړي انګلستان، چین، فرانسه، روسیا او امریکا باید د ویټو د رایې په زور مخه نیسي. تیر کال د اوکراین د جګړې او سش کال د اسرائیل او حماس د جګړې په جریان کې ولیدل سول چې نړۍ په مختلفو خواو ویشل شوې ده.
د امنیت په شورا کې وضعیت ډېر زهرجن برېخي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش دومره بې وسه دی چې د امنیت شورا د تهم نسی راځي کولای چې د اسرائیل او حماس جګړه کې د بشري مرستو د پاره اوربند قائم کړي. امریکا د دې اوربان غشتنه ویټو کړي او اسرائیل د شاغلي ګوتریش د استعفا غشتنه هم کړي. په کال 2023 کې د ملګرو ملتونو د 13 قوا او وضعیت هم ډیر د قناعت وړ نه و. د ملګرو ملتونو د 13 قوا او د جوړېدو 15 او یا کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د کانګو جمهوریت د ملګرو ملتونو 13 قوا وسخه غوښتي چې د دوی لمنځه ووزي او هیتی د ملګرو ملتونو د عسکرو په ځای د امنیت لپاره د نړیوالو قواو غوښتنه کړې ده. افریقا هم د ملګرو ملتونو په ځای د خپلو سیمه ییزو قواو په مټ شخړې هوارول غواره کړي. په دې شرایطو کې پښتنه راپورته کیږي چې آیا د ملګرو ملتونو 13 ساعت عسکر ساتل په 5 میلیارد ډالرو کلنۍ لګښت ارزي او کنه.
موینګ فورورد وات
موږ داسې ګڼو چې باید د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې سره مشوره وکړي چې د ملګرو ملتونو سولساتي قواوی یوازې باید امنیت ساتلو لپاره مکلف ووسی، او چې کله د امنیت لپاره عملیات په کار وي نو باید بدیل ورته وموندل شي.
په کال 2023 کې د ملګرو ملتونو د لپاره یو ستر پرمختګ په دوبۍ کې سوی د اقلیمي بدلون د کانفرنس هغه اعلان و چې هدف یې د سوان د لپاره داسې مواد کارول دي چې د نړۍ تودوخې ته تاوان نه رسوي. په داسې حال کې چې نړۍ د اقلیمي بدلون د زیانونو سره مخ ده، طبیعي آفتونه راغلي، شخړې زیاتې سوي دي او نړۍ سخت ناراحته سوې ده. نو ملګرو ملتونو د بشري مرستو د زیاتولو ژغ کړی دی. د بلې خوا د تیرو څو لسیزو راهیسې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د اصلاحاتو غوښتنې هم سوي دي، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوړه کې د شرایطو سره د تغییراتو ژغ هم پورته سوی دی. خو څېړونکي وایي چې په خپل د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې یو نظر نه لري چې څنګه دي په اداره کې مثبت بدلونونه راولي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا جغ اشرا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په کابل کې د باسکټبال سیالي پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې چې نه لوبډلو ګډون کړی و، د سری میاشتې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. د باسکټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې نږدې راتلونکي کې به د تالین هیواد ته د لوبډلو په مخه لوبډله ولېږي، خو لوبغاړي د مالي ستونزو او د لوبغاړو نشتون څخه سر ټکوي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې واوري.
په کابل کې د باسکټبال فدراسیون له لوري سیالي پای ته ورسېږي. په دغه سیالیو کې نه لوبډلو ګډون کړی و چې تر 15 ورځې دوام وروسته د سری میاشتې لوبډلې په اتلولې ختم شوې. که څه هم د باسکټبال لوبغاړي ورته سیالیو ته خوښ ول، خو بل لورته د باسکټبال لوبو لپاره د لوبغاړو او نورو امکاناتو له ستونزو سر ټکوي.
د باسکټبال د ټیم ستونزې دا د میدان نشتون ده، یو د میدان نشتون لږه ستونزه نه ده، او بل د بودیجې نشتون. د دې لپاره چې ایتس فدراسیون ځان ته خاصه بودیجه نه لري تر څو چې بیرون مرزي مسابقات کول دي.
دا لوبې موږ لپاره ډېرې مهمې وې، ځکه دا دوه کاله موږ کابل ډېرې بایلودلې وکړې. دا لوبې موږ سره موږ لپاره ډېرې مهمې وې، د ټینو خوشبختانه چې وموګټلې.
بل لورته د باسکټبال فدراسیون مسؤلین د پروتو ستونزو د حل ترڅنګ هیله څرګندوي تر څو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډله د تایلند هیواد په ګډون نور هیوادونو ته هم د لوبو په موخه سفرونه وکړي.
تقریبا درې څلورو کشورو سره تماس لرو، موږ ایمیلونه کړي دي، بیرته ایمیلونه رد شوي دي او بل سره. نو موږ دغه د بخش سیسي کې موږ یو سفر لرو په تایلند ته. نو موږ دغه مسابقه هم چېونی ولې د مغه په خاطر چې موږ څلور کسان پلیران انتخاب کو دغه مسابقه ته بیا ولې ګو په خیر سره. نو ان شاء الله که د الله پاک رضا او حمایت د ریاست تربیت بدنی و، نو موږ به دغه تیم ولې ګو تایلند کې شوړتا.
بل خو د باسکټبال لوبي روزون کې د شته ستونزو د منلو ترڅنګ وایي ځوانان باید په اساني ستونزو تسلیم نسی. څول افغانستان ور هاخوا لوی اتلولي خپل نوم کړی.
تقاضای ما از ورزشکارای ما جوانان ما ای است که با انگیزه تلاش کنند، و اگر هدفی برای خود دارند کوشش کنند که به هدف خود برسند. ما در خدمتشان هستیم. الان چیزی که در توان ما باشه از آنها دریغ نخواهیم کرد و کوشش میکنیم که بتوانیم آنها را تا آنچه که در آرزو و آرمانهایشان است. ما هدفهای کلان داریم، هدفهای بیرون مرزی داریم. ما میخواهیم که بسکتبال از داخل افغانستان در بیرون از مرزها گسترش پیدا کنه و بتوانیم که به مقامها و کپهای بیرون مرزی دست یابیم.
که څه هم افغان لوبغاړي خپل راتلونکو سیالیو ته د تیاری خبره کوي، خو بل لور ته یې پر وړاندې د پرتو ستونزو او مالي امکاناتو نشتون اندېښنې څو چنده کړي دي. دا چې د ورزش او بدني روزنې ریاست په دغه لوبغاړو ستونزې څومره حل کړي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او کریسمس د ډیرو خلکو لپاره د کورنۍ سره راټولېدل او د دې ورځې په خوشحالۍ سره لمانځل دي، خو د ډیر عمر لرونکو خلکو لپاره د کال دا ورځ تر ټولو یوازې ورځ وي. خو په برتانیا کې یو خیریه ډله وایي چې خلک کولی سي د هغوی سره د مرستې لپاره ساده ګامونه اوچت کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د وی سروې لمخې چې په انګلستان کې تر سره شوې ده، سکهال بل 2 میلیون نه ډېر د زیات عمر لرونکو خلک کریسمس په واز توګه تیر کړي. نام دې کبله په بریتانیا کې د ډېر عمر لرونکو خلکو سره د مرستې په خاطر یو خیریه مؤسسه غواړي دوه وی سره مرسته وکړي او د کال د سخت ورځې په نوم یو کمپاین هم پیل کړی دی.
په کریسمس کې موږ خپل کمپاین د کال د سخت ورځې په نامه پیل کړ، په دې چې موږ په ویګو چې په دې ورځ ډېر خلک یوازې وي. کریسمس د دوی لپاره ډېره سخت ورځ ده. د 2.5 میلیون ډېرو خلکو د کریسمس لپاره د خلکو سره د ناستې غوښتنه کړې. مو هیله لرو چې د سختې ورځې کمپاین په پایله کې خلک ودرېږي او د یوې دقیقې لپاره د هغو ډېر عمر خلکو په حق له فکر وکړي چې یوازې دي. ښایي داسې خلک د دوی په گاوند کې ژوند وکړي یا هغه خپلوان چې دوی یې د ډېرې مودې لپاره نه وي لیدلي خپل ټلیفون دې پورته کړي او دوی ته دې زنګ ووهي او ورسره دې د کریسمس د ورځې په خاطر د لیدنې لپاره چمتووالی ونیسي.
انګلستان یوازنی هیواد نه دی چیرې چې کریسمس به د ډېر عمر لرونکو خلکو لپاره د یوازیتوب ورځ وي، بلکې د ملګرو ملتونو د راپورټ په اساس چې وایي د نړۍ نیمایي برخه هغوی یوازې پرېښود ده.
موږ د خلک د ټولنې د دوهم قشر په سترګه ګوري. بالکل همداسې ده.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.